اس بالکی او چاینا من بالونه کی وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شپې ورزو لند خبرونه له احمد تکلورو.
له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یو ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده. ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي دي. په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دی چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د ده په وینا فورمې پخوانۍ نه دي، بدلې شوې دي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کرونا د وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده. او روسیې پر اوو تنو برطانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی. مسکو دا پریکړه د لندن له لوري د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده.
لاند خبرونه مو اوریدل. احمد تکالو چې لاند خبرونه ویل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس په ورشو دویمې نیمایي ته، په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر رسیدو سره به سرپنا معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن و شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه د یو د بل سره کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنوي کوم ناوړه اغیز کوي، په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفین لري کیږي، مکتب نن لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر 400 ور کوي.
کارت په سبا مې وځه چې ګرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګرته برا.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیرې و اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړی موندل شوی چې د سړی حواله عمله یې ساخه تلې و. د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې و اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړی حواله عمله مړ شوی، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړې دو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کور معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده هغو معتادینو شکایت چې په همدی ورځو شپو کې د سړی حوال عمل خپل معتاد ملګری له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړې. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړی حوال عمله مړ شوي او د ژمی پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم لګواخ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی د غروختون ته ورول شوی، خو دې د لاړو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان بسیار ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ پتیر و چلر ویستو ساعتونو که در معتادین دو مولی تر لاسه کردی چه لبد مرغ در سلی حوال عمل ملسی وی او مولی روختون تر اولل سوی دی. که در مولو نورش میریخ پریسه وی وی که دایسی حقا پیخی وی چه مولی زمو روختون تر ندی راولل سوی.
وفیاتی بوده که به شفاخون انتقال نشده.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي. خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړی هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړی هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو شمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر او په دې ورستوي کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستر شول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پر اتلن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیری اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کلشه استفاده کیږي. دو زین د یو لند محل زینونه او محل زینونه لند محل زینونه د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی د ته هغه بریف سایکوز یا لند محل لیوانتو د شکل او خریدا ګوشکی دی. فرض مثال خپل خزی سره خپل مشومان سره یو کوټه کې نسیم لی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي. کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او محل چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي. بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنټا ورته وی چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چون دا د پلاسنټا تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي هغه را تاثیرات ایزه مور باندې کې د هغه درې چند سلور چند په جنین باندې تاثیر کوي. ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله سوې زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بل دی. کله چې اولادت کوي او یو ورځ دوه ورځې ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هر څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سترنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله ی یک از برنامه
د نشي موادو د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوځ سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسی وی دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبي ور کولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او ته خپل خدمات ورسو. کله
چې زرقي اصل ورزنو خدمات برسنه
موکو خوختل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال ډېرې دو سره سم په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشي مواد د پیچکاریو لاره استعمالوي. له همدې عمله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې متادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیایي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اروا پوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نعمان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د متعدینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښه توب ویل کیږي؟
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په متعدینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په دغه متعدینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد ندی دی سره دیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالوم د دې له خاطر ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مخته ځي.
د دې لڅ د ولی معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدرات وکو استعمالي دا حول انزوا خواته نه ځي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کوي. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکله معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، ل خلکو ل مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزی دا اول دا چې هغه که مخ کې په ورځ کې 500 افغانی دا مخدرات توکو استعمالول بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفه نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلارې دا مخدره توکو چې استعمالول که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرټ اسکول چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین مورفین استعمالول دا نو حتما خشه ده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري او که خوشي وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نومې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لورې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې، هغه د پوډري زوی راغې. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظه او دینی له لحاظه او فرهنګي له لحاظه او مسلکي له لحاظه دا پیشنهاد دی چې د مونږ خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض او دیسکریمینیشن او اس بدبینی او هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپله هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن خنشی سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه خکیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه ایواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي. خپله وزارت ساتامي د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي. زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي. هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس د خاطرې وار دی، د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر و، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی یې په چرسو معتاد سوی و. ملک جان وایي چې زوی یې هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولې معتاد سو او خپله کورنۍ یې نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به یې د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي، دا سګرټ مګرټ یې چارسې وهل، پټې وهل، د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته هم وهل. دلته خو بیخي ډېر دي، اوس همدغسې رواني تکلیف یې پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او دی اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کارت پسې به مې ولېږه، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړي، بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزدا واده مې نه وکړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالا کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالا ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس، چې بس سګرټ مګرټ یې نه یې یا چرس نه یې، بس اتې کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټی چټی غږیږي. بس زه چې کور ته راسم، بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه، یا اسپتال کې واچو، یا چېرته واچو. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغه نه راوړي 50-75 روپۍ هلته د سګرټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15 کالو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي، یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ورسره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ورسره گزاره کوي، ښځه یې هم ورسره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوې وه. د مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دو پوخ به مې جوړ کړی، او کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نږدي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خانه، دادی د جان ماما د کا کور ته رسیدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور بټه کوه، وبه ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هغه دروازه را پورې که چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده، ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور بټه کوم.
السلام علیکم
حاجی سمد خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان ماما دا کا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کږه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به درپسې نو.
جان ماما دا کا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي.
راځئ راځئ، نه مو داړي. محمود خانه راځه، په دغه توشکه کینه.
سمه دی، دا د کینو.
حاجي صاحب سمد خانه، ته په دغه بله توشکه کینه.
دا د کیناستم اکا. جان ماما دا کا تام کار لري، ډیر وخت دی نه نیسو، اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه اوږدو، اصلي خبره به کوو.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
جان ماما دا که خبره ده خیر ده. زه و حاجي سمد خان راغلی یو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان ماما دا که محمود خان خو ته پیژنې چې خشتمنه او زموږ د کلي خان دی، انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نه.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دا که مشوره وکا، خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وقت نه پیدا کیگی.
گلالی لوره، تیو گلاس چه رواش و سم رخ خونده وکا.
سمه ده پلارا، داده دره چومیه.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالۍ یادوم.
څه شی؟ بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یادی؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو، نه به ویني چې زه په داسپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډېر پیسې لري، هم به مونږ مړ شو او هم به مو لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
او ویکا،
زه له پوډري الک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث